د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د کونړ او زابل د کرنې او مالداری رئیسان زموږ ملمانه دي. تاسو سره لوس هم کولای شئ چې د فیسبوک لاله د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالداری په اړه پوښتنی مطرح کړئ. ستاسو پوښتنی به له خپل ملمنو سره شریک کړو. خو اوس د دې سات خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی راټول کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام په خیر راغله. په موخه د مهمو خبرونو سرخط ته، د افغانستان جمهوریت اسد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ایدا په کله کرات کړ چې وايي افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډې هڅې کوي. په بامیان کې نن د اوږدې ځغاست یا ماراتون سیالي پیل سو. د نورستان د کامدیش او برګ مټال خلک وايي سرکونه خراب دي او ناروغان روغتیاي مرکزونو ته نه رسیږي. او د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلی کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت کړي. خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف دایدا پکله کرات کړ چې وايي افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کولو لپاره ګډ کار کوي. آصف پرون د پاکستان د ملي اسمبلی د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې دا وکړه چې د هند استخباراتي اداره او د افغانستان د ملي امنیت اداره په ګډه د پاکستان د لویدیځو سیمو د بے ثباته کولو هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان د خپلو اداو پر اسناد لري د نړیوالو منځګړو په وړاندې دي څرګند کړي. په بامیان کې د اوږدې ځغاستې یا ماراتون سیالي نن پیل شو. دا په بامیان کې د اوږدې ځغاستې سیالۍ دریم دور دی. د ځغاستې لپاره د بودا له مجسمې سلساله د شهیدانو تر سیمې پورې واټن ټاکل شوی دی. په دې سیالۍ کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر وګړي هم برخه لري. د سیالیو تنظیموونکي اولیور چې د انګلستان وګړی دی په بامیان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د 10 کیلومتره واټن په سیالۍ کې 260 او سړي برخه لري، او د 240 کیلومتره ځغاستې په برخه کې 1500 او نارینه وګډون کړی دی. د سیالۍ تنظیمونکي ویلي د امریکا، چکیه، روسیې، انګلستان، فرانسې او کولمبیا په ګډون د 10 هیوادونو ورزشکاران په دې سیالۍ کې چې نن سهار په 8 بجو پیل شو ګډون لري. د نورستان د کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ خلک وایي د سرکونو د خرابوالي له امله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولای. د دې ولسوالیو یو شمېر خلکو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه غرنۍ ده، سخت ژمی لري او د لارو د خرابوالي له امله په ډیرو مواردو کې ناروغان روغتون ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
تر څو چې موږ مریضان دغه ته هسپتال ته راوړو، شفاخانې ته راوړو، په لاره کې یا وفات شوي یا نور مرضی پیدا کړی وي، نو دغه مشکل لرو چې دا سرک باید جوړ شي.
وغوی له مرکزی حکومت غشتنه وکړه چې لارې دی جوړې سي. د نورستان والی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي کال ته د سرکونو جوړولو پلان برابر کړی او د مالی مرستې د موندلو هڅې کوي. او د پکتیا په پوهنتون کې نن د معلوماتي ټکنالوژي مرکز او د لمریزې برېښنا سیستم د فعالولو کار پیل شو. د پکتیا د ولایت د رسنیو مرکز نن په خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې پروژې لشتلجه 40 میلیونه افغانۍ لګیږي او په 2 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. د دې پروژې له بشپړېدو سره به د پکتیا پوهنتون له انټرنیټ سره وصل سي او محصلان به کولای سي چې له انټرنیټه د زده کړې او تحقیق لپاره کار واخلي. دا پروژه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تمویل کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هیواد د وژل سوي جمهور رئیس جان اف کینیدی د ترور د دسیسې په اړه د یو شمېر پټو اسنادو خپرول ځنډولی دي. جان اف کینیدی په 1963 میلادي کال کې ووژل سو. د کینیدی د ترور په اړه چې د امریکا په تاریخ کې یو مهمه پیښه بلل کیږي، لشتلجه 3000 اسناد چاپ ته تیار شوي وو چې د امریکا ملي آرشیف باید خپره کړي وای. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي جمهور رئیس ترامپ په یاداشت کې څرګنده کړي چې د خپل هیواد د ملي امنیت په اړه د هغو اندېښنو له امله چې سی آی ای او اف بی آی راپورته کړي، له دې پرته چې د کینیدی د قتل په اړه د اسنادو یو برخه له خپرېدو راوګرځوي بل لار نه لري. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ترامپ دواړو ادارو ته سپارښتنه کړې چې له چا په پاتې سوي اسناد پر روانو 6 میاشتو کې وګوري او ویې څېړي. د ملګرو ملتونو یو راپور د سوریه په خانشیخون کلی کې د کیمیاوي وسلې په حمله کې د سوریه حکومتي ځواکونه ملامت بلي. بولی د روان کال د اپریل په څلرمه په خانشیخون کې چې د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په لاس کې وو د سارینګاس په حمله کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي وو. په حمله کې د قربانیانو له ډلې دیرش ماشومان وو. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې چې پرون خپور سو ویلي چې د دې سازمان څیړونکي هیئت باور څرګند کړی چې د سوریې عربي جمهوریت د 2018 میلادي کال د اپریل په څلرمه نیټه په خانشیخون کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د خبرولو مسؤل دی. ملګرو ملتونو دا رپورټ د یو ګډ څیړنیز کاري میکانیزم پر بنا جوړ کړی دی. متحدو ایالاتو مخکې هم ویلي چې په حمله کې د بشار الاسد رژیم لاس لري، خو د بشار الاسد رژیم او نړیوال متحدی مسکو دا ادعاوی رد کړی دی چې د حکومتي ځواکونو په دې کې لاس دی. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په ازبکستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه له احتیاطه ډکه خوشبيني څرګنده کړې ده. هغه سازمان ویلي د ازبکستان نوی حکومت په ازبکستان کې د بشری حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره ځینې مثبت ګامونه پورته کړي، خو دا پرمختګونه باید بنیادی شي او دوام پیدا کړي. او د کریمیا د تاتارانو مشر ایملی عمروف چې د روسیې له لوري په اشغال شوې کریمیا کې تیر اونۍ لمن د خوشی شو، ژمنه کړې چې خپل ټاټوبي ته به د ستنېدو هڅې کوي. عمروف او د هغه ملګري اختم چې ګوز چې د کریمیا د تاتارانو د مجلس مرستیال دی د روسیې له لوري بندیان شوی وو او په غیر مترقبه ډول لمن د خوشی او د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته ولېږدول شو. عمروف پرون په انقره کې د اوکراین په سفارت کې خبريالانو ته وویل چې دای او ملګري یې لمن د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او په دې هم نه پوهیږي چې روسیې چارواکي به اجازه ورکړي چې کریمیا تستانه شي کنه. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومنې. نن په ولایت خبرونه کې د کونړ او زابل د کرنې او مالداری رئیسان زموږ میلمانه دي. دا دوه ولایتونه له یو بل څخه نسبتا لري دي او طبیعي وضعیت هم ډیر تفاوت لري. کونړ تر زابل زیات غرنی دی خو اکثره غرونه یې شنه دي. کرنیزې ځمکې لږې دي. د دغه ولایت په لسو کې نه برخې غرونه دي، یا که لا دقیق ووایو د کونړ په سلو کې 12 خاوره هوارم زکده. خو د زابل زیات خبره دشتی دی او په سلو کې یو څلبش خبره غرونو پوښلې ده. دا ولایت د کرنې لپاره کافی او بنل لري. د راپورونو لمخې په دغه ولایت کې د ژورو څاګانو له رواجېدو سره ترمزه کې لاندې اوبو سطحه ټیټه شوې او اکثره کاریزونه وچ شوي دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ د ستونزو او په دې برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه به د خپلو میلمنو نظرونه واورو او که تاسې اوریدونکي هم د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ په اړه پوښتنې نظرونه او وړاندیزونه لري، د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې اوس هم لیکلی شئ او یا هم څو شېبې وروسته چې زموږ میلمانه لومړنۍ خبرې وکړي د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په مستقیم ډول د ازادي راډیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د کونړ او زابل د کرنې او مالدارۍ د وضعیت په اړه پوښتنې وکړي. زموږ میلمانه دي د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر انعام الله صافی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به حفیظ الله صاحب که تاسې مهرباني وکړئ، ما خو اشاره وکړه چې په زابل کې اکثره ځمکې چې دي دشتې ډېرې دي او وچې دي او د اوبو وضعیت ښه نه دی، خلک شکایت لري او ژورو څاګانو لا هم دا وضعیت په یو شکل سره خراب کړی دی. که څه هم د خلکو زراعت به بهتره کړی وي خو د اوبو سطحه یې نور هم ټیټه کړې ده. تاسو په خپله ووایاست د زراعت وضعیت څنګه ده؟ مننه
مروان صاحب چې مشتم الله تر څو خپل شخص خپل فعالیتونه ستاسو دې طریقه د افغانستان معزز ولس خصوصا د زابل ولس ته ورسوم.
مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو د مخه وفرمایل زابل په هغې جنوب غرب کې موقعیت لري او یو له هغه ولایتونو ځین ده چې اقلیمي شرایط پکې البته د اجارې په سیسټمونو باندې ډېر ټینګ ولاړ ده. نو د اجارې ستونزه موږ دلته ډېره زیاته لرو. واقعا کرنیزې ځمکې چې دي د کال په جریان کې البته بدون د کښته پاتې کېږي او د اوبو سطحه کال په کال باندې ټیټېږي. په دې اساس د اوبو دلته ډېره مهمه ستونزه شته.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. بله حفیظ الله صاحب، بیا به هم نوبت درکو د کونړ وضعیت به هم دومره واورو د انجینر صاحب انعام الله صافی څخه. صافی صاحب، تاسو وایئ د کونړ ولایت اوبه بیا ډیرې لري، واوریدونکو مو لیکلي دي وایي د سیند په غاړه یو خو شاوخوا ځمکې ټولې وچې دي. تاسو مهرباني وکړئ زراعتي وضعیت څنګه دی؟
ډېر ډېر مننه سروان صاحب، اول خو تاسو ته ټولو اورېدونکو لیدونکو ته د زړه تله سلامونه احترامات وړاندې کوم. کونړ یو د ځانګړي اقلیم او طبیعت لرونکی ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې واقع دی او زیاته برخه غریزه ده، په ځنګلاتو باندې پوښل شوې ده او د ټول مملکت 10% ځنګلات چې دي کونړ ولایت تشکیلوي او زیاتې منابع د اوبو د همدغې ځنګلاتو نه سرچینه اخلي. د همدې نه ریچارج کېږي. د کونړ سیند او بهاند او تپانده سیند دی چې په یوه ثانیه کې 2000 متره مکعبه اوبه لري، د اوبو جریان لري، ډېرې پراوانه اوبه لري، خو کونړ ولایت کمې ځمکې لري. تقریبا 40,000 هکتاره قابل کښت ځمکه لري چې په دې کې 18,000 اوس فعلاً د اوبو د لاندې ده او متاسفانه چې 6,000 بیا هم وچه پاتې کېږي. نو د دې لپاره چې زیربنایي پروژې پلې شي یا د کونړ په سیند باندې بند وتړل شي، او دا یو زمانګیره پروسه ده. په دغه وروستیو کې د کرنې ریاست کونړ دا هوډ کړی دی چې موږ د نوې ټکنالوژۍ نه په فرعي شکل باندې په مختلفو ولسوالیو کې د سولر په واسطه باندې د جګي کوه او هغه ځمکې چې د سیند په غاړه باندې د کروپایر پاتې دي یا للمه او خاره پاتې دي دا تر ابیارې لاندې راوړو. د کونړ اقلیم د یو ځانګړي خاصیت لرونکی دی چې په ډېره لوړه فریکوینسي باندې اقلیم دلته تغیر مومي. د یو ولسوالۍ نه بلې ته چې دا یو ډېر مهم ارزښت دی د کرنې لپاره، نو دلته هر رقم ته سبزیجات او بالخصوص سیتروس او میوجات او منی د دې لپاره ښه فرصت موجود دی. نو تقریبا سکالی منګه د زر جریبه باغ جوړونې پروګرام پیل کړی دی چې شپږ سوه جریبه په سرلني موسم کې سر ته رسېدلی دی او اوس بیا د نهال شنۍ کمپاین شروع کېدونکی دی. په راروانه اونۍ کې 400 جریبه به نور ورغول شي. خو یوه بدبختي چې په کونړ ولایت کې د کلونو راهیسې جریان لري هغه د ځنګلاتو قطع ده او د خلکو د غربت د کرښې نه ټیټ ژوند دی چې خلک مجبور دي چې ځنګلات قطع کړي. نو د دې لپاره مو اساسي برنامه په کار اچولې ده چې د خلکو مشورګانې او کمیټې تاسیس کړو او د هغوی نه یو کلک تعهد واخلو چې د ځنګلاتو د قطع مخنیوی وکړو او د هغې په بدل کې دوی ته د بدیل معیشت پروژې.
بله صاحب، ډېر مننه، سلامت اوسئ. د ځنګلونو په ارتباط البته مطمئنم چې اوریدونکي هم پوښتنې کوي او پوښتنې په دې برخه کې زیاتې شته. خلک به د ځان د تودولو لپاره یا د سونګ لپاره څومره ځنګلونه قطع کړي او وبسوزوي، خو اصلي مسله ممکن د قاچاق وي. خو خیر، مخې تر دې چې په زراعت نورې خبرې وکړو، د مالدارۍ حال به هم واخلو. لومړی د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس صاحب حافظ الله صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ په زابل کې مالداري څنګه ده او آیا ستاسو ریاست له مالدارو سره څه مرستې کوي؟
د مالدارۍ په برخه کې البته په روان کال کې موږ مختلفې پروژې درلودې. مالداري دلته په هغه پیمانه باندې چې باید رشد کړی وای په تېرو کلونو کې رشد نه ده کړی. د کرنې ریاست مختلفې پروژې لري، پښتانه یو مشه پیغام لرو د وزارت لومړي په اساس باندې انیشلټی نېشنل برنامه دلته شروع شوې ده.
بله، تاسو ول چې مالداری په زابل کې رشد نه دی کړی، علت یې څه دی؟ ولې موانع یا خنډونه څه دي؟
د مالداری رشد ثبات باندې په تیرو کلونو کې لکه هغه چې باید شوي وای په هغه رقم باندې نه دي شوي. مثلا د چرګانو فارمونه دلته موږ ډېر په کمه اندازه باندې لرو. د چرګانو فارمونه د ودې خاطر باندې اګاهیامه پروسه مخته نه ده تللې. خلک ډېر غریب دي، اساسوی نسل د حیواناتو دلته لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې ور لاسرسی ده، په زابل ولایت کې ورته لاسرسی نشته. دلته لکه څنګه مو چې مخکې ستاسو خدمت ته راغلو که یعنې چې په دې برنامه په همکارۍ باندې په ټول کې کار کوي اعلان درو تر څو پورې فارمونه د چرګانو او د مالداري فارمونه د خاص یو سبسایټي په نظر کې نیولو سره مالدارانو ته جوړ شو. دا زمونږ هغه دي پرمانې دي بل د زابل ولایت مهمه ستونزه دلته د ځمکو په اعتبار باندې ده چې دلته لکه څنګه چې د نورو ولایتونو په پرتله د کنړ ولایت یا مشرقي ولایتونه هغه ولایتونه چې په کې واټر کیبل لوړ وي هلته الکترونونه ډېر زیات دي او مالداري په د کوچیانو په واسطه باندې هلته وده کوي. په زابل ولایت کې چون ساحه دستي ساحه ده دلته په هغه پیمانه باندې چرځایونه نشته دي په دې اساس خلک مالداري ته ډېره مخه نه کوي. موږ دلته تقریبا د زرو جریبو په شاوخوا کې ځنګلونه لرو چې ځنګلونه یوه ډېره مهمه سرچینه ده د مالداري د رشد لپاره. دا هغه ستونزې دي چې موږ ورسره مخ یو. زابل ولایت کې په تخصص سره کوشش کوو چې ستونزې کمې شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. ساپای صاحب په کونړ کې مالداري څنګه ده؟
کونړ چون کې یو غرایز ولایت دی او مالداري دلته یو 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 تعامل دی. حتی ټول خلک د مالداري سره آشنا دي او ډېره زیاته زمین لري. دا اگر که د ځنګلاتو قطع په مالداري باندې شدید تاثیرات لري خو بیا هم خلک د مالداري سره اموخت لري. او په دغه وروستیو کې چې موږ کومه احصایه راټوله کړې ده موږ په څلېرویشت ساعته کې څلوېښت زره لیټره محصولات د شیدو لرو چې په دې کې مو د دهقانو سره خبرې وکړلې او دوی دې ته آماده دي چې اتلس زره لیټره موږ ته د مارکیټ لپاره راکړي. خو متاسفانه چې د مارکیټ په برخه کې تر اوسه پورې کار نه دی شوی نو موږ یوه نوې برنامه یا پروژه په کار باندې اچولې ده د کرنې د وزارت د باغدارۍ او د مالدارۍ د ملي پروژې په لارې چې څنګه کولای شو چې دغې محصولاتو ته یو محلي مارکیټ را پیدا کړو او مالداران خپل محصولات په آزادانه توګه باندې هغوی ته اسانتیاوې پیدا شي چې دا مارکیټ په عرصه کې او د مالدار په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغه خپلې مالدارۍ ته رشد ورکړي. او د بله پلوه چې دغه د خارج نه کوم واردات دي یا بې کیفیته شودې راځي چې دا مستقیما اغیزه لري زمونږ په تغذیه باندې زمونږ په ماشومانو زمونږ په اولادونو زمونږ په زنانو باندې دا غي مخه هم ونیول شي. نو انشاءالله په نږدې راتلونکو کې یا زه به درته په ډېر دقت ووایم چې په 2013 کال کې دغه پروژه په پایپ لاین کې ده چې موږ د مالدارانو لپاره کلکسون نقاط جوړ کړو او یو ورکوټه پروسس یونټ په کونړ ولایت کې ولرو تر څو دغه محصولات پروسس شي او د بیروني وارداتو مخه ونیول شي او د مالدارانو په جب کې اضافي څه ولوي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د زابل او کونړ د کرنې او مالدارۍ رئیسان زموږ بلمانه دي که تاسې هم غواړئ چې د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالدارۍ د وضعیت په اړه نظر څرګند کړئ او یا زموږ له مېلمنو څخه په همدې موضوع باندې پوښتنه لرئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو موږ ته ټلیفون وکړئ.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
کومو د آزادی رادیو د فیسبوک پانه نیوی تر وسه خوشا کړي یا لایک کړي وسې خوشا کړي او زموږ د بیلابیلو پروګرامونو موضوعاتو په اړه نظرونه څرګند کړي او همدارس د ولایت په ولایت په خبرونه کې لدی لري برخه واخلي. یو شمېر اوریدونکو لطف کړی دی نظرونه لیکلي دي. دوی نظرونه به هم خپل ملمنو سره شریک کړم. د ټلیفون شمېرې د 0909 2 3 5 4 بلش میره د 0 2 5 5 5. امدارس د سکایپ له طریق هم له مر سره تماس نیول شي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio.azadi. د ټلیفون لاري اوریدونکو شته ځان معرفي کړئ.
مهرباني کوم سروان صاحب جو په خیر
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم. سلام دوالو ملمنو ته هم یم نه دی ول زابل هم د زابل ولایت ترغنده بل سړی شي یان چې د خلک نه نه پته مان کوم زابل کرنی رئیس نه یو پختنه کوم.
مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم پختنه نه همدار چې موږ د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې ټول بادام دي د بادامو باغونه دي نو کله چې د بادامو سیزن شي زموږ هلته تجار نشته یعنی د بادامو خرید و فروش هلته ولسوالۍ کې نه کیږي نو موږ مجبور یو هلته بازار نه ته د شاجي ولسوالۍ ته راوړو هلته چې راوړو هغه تجاران ډېر بې انصافه دي او سرای قیمت یې هم ډېر خراب ده نو که مهرباني وکړي موږ ته په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته د بادامو لپاره یو سرای تجار هر څه راته پیدا شي نو به زموږ بادام قیمت ولري یا په مرکز داد کې
سیده یعنی تاسو بله پوښتنه کوم لرئ مهرباني
بل پښتنه می داده چې د مرکز کلات کې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ د اومکی په سیمه کې تر ډیرو خلکو ځکه خسي دي هلته برمې وهلي دي شمسیه باغونه یې لوی کړي دي اوس یو ورځ په ورځ اوبه کښته دي کال پر کال اوبه کښته دي د هغو د 20 لکو 30 لکو باغونه یې له لاس نه ورکوي هر کال یې 20 لکه حاصلات یې خواږه حاصلات له بین ځي که چیرې او بند ورته جوړ نه شي او د اوبو زمینه ورته مساعده نه شي نو هغه د ډیرو
سلامت اوسئ مننه کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
توخی هم د زابل ولایت څخه
مهرباني کوئ توخی صاحب
مننه په ټولو مخکې تاسو ټولو اوریدونکو او مېلمنو ته ښه راغلاست وایم زموږ د شاجوی د ولسوالۍ د کورغان په نامه یو غر ده دا د ارغنداب د ولسوالۍ او د شاجوی د ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري په دې کې اوبښتې او د ورسکي په نامه او د شنې په نامه درختې و ځنګلونه وو خو بدبختانه چې دا ټول پیس وو نو د زموږ د ولایت محترم رئیس صاحب په دې شاهد ده چې دا د زابل د ولایت د کلات و ښار ته دا ورورل کېدو ته پرول کېدو اخېدو په کالو چې په پلورنځای کې خو حکومت هیڅ توجه ورته ونه کوله چې دا وساتي نو دا له بین ولاړو او بل زموږ د کال پر کال کېږي زموږ د ترنک رود دا په دوبي خو بیخي وچ کلک ده د شاجوی لوبیا له وو د خروټي دا بیا له وچه سوه زموږ کاریزونه زموږ ټولې اوبه بالکل په نیستي حساب دي نو د دغو دپاره باید د یو څه توجه وکوي لکه څرنګه چې مخته زموږ اورېدونکي وویل روستیا هم زموږ باغونه له وچېدو سره مخ دي کال پر کال اوبه ټیټېږي سولرونه قیمته شو او بل موږ ته اصلاح شوي تخمونه لکه د غنمو یا د نورو شرشمو یا د نورو شیانو دا خو زموږ ولسوالۍ ته بېخي نه دی راغلي په مرکز کښې خو موږ حال نه لرو او بل د زعفرانو په باره کښې زما د محترم مېلمانه څخه پوښتنه ده چې آیا دوی د زابل د ولایت دپاره د زعفرانو یو نمونه یو پلان لري زموږ بزګران کولی شي چې د زعفرانو د کښت په تکل کې شي او له تاسو څخه بیا اصلاح شوی تخم پیدا کړي نو په دې هکله که جواب را کړي زه خو ډېر منندوی
سلامت اوسئ توخي صاحب بل اورېدونکی شته ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
ملک سلطان ستانکزی خبرې کوم لوګر ولایت نه
مهرباني کوئ صاحب ستانکزی صاحب دې کونړ یا دې زابل په ارتباط
سلامونه تاسو ته او ګران مېلمه محترم ته ټولو اورېدونکو ته ما پوښتنه دا ده عمومي پوښتنه ده که نه چې دا غنمو چې د پښتو کښې ورته تور کوئ او په انګلیس کښې ورته قسمت وایي دا تور کوي غوندې مرض پیدا کوي چې دا مرض ور پیدا کېږي څه وجه ده او د علاج طریقه څه رقم ده مهرباني
سلامت اوسئ ډېره مننه یو اورېدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تا ته هم څرنګه عزیز راډیو اورېدونکو ته سلام کوم
سلامت
جوړ روغ وایي
خوشحاله اوسئ مهرباني
عبدالقاهر وطن دوست یم هم د ښایسته غربه نه ما د کنړ رئیس صاحب نه د دوه پوښتنې دي او آخر کښې یوه غوښتنه هم لرم پوښتنې به دا دي چې د کنړ ځنګلونه آیا اوس هم وهل کېږي او که د دې مخنیوی څه وایي دی او بله پوښتنه به د امنیت په باره کښې ده چې کنړ په ولایت کښې مونږ ستاسې رسنیو لارې اورو چې
خیر ده په امنیت خبرې نه کوو
لګېږي
وطن دوست صاحب په امنیت خبرې نه کوو نن صرف په زراعت او مالدارۍ باندې خبرې دي که په دې اړه پوښتنه لرې اوله پوښتنه مو سمه ده په هغه ته به ځواب ووایي
بسای سلام آخر کی وختنه لرم روان ځای چې د پروان ولایت کا دروازه تاسو ملمانه کی
حتمان
وختنه تنه لرو ډیر
حتمان نوبت پیرا ورسی
سید
خوشاله اوسه کور ودان وسنو لاوردن کو غواړو چې څو شیبه ټلیفون ونه کې او انتظار وباسي. لمړی د زابل د کرن یو مالداري رئیس شاغله حفیظ الله تاسو جواب ورکړي. لمړنۍ اوریدون کې نبی الله صابولای ولارغندا بلسوالي څخه د بادامو مشکلې تاسو واوریدو.
هلو
بله صاحب حفیظ الله صاحب بله حفیظ الله صاحب مهربانی کوي فکر کوم چې کوم مشکل ده حفیظ الله صاحب بل چا سره خبرې کوي په دې منځ کې خیر په دې منځ کې باید کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجینر انعام الله صاپی صاحب ته نوبت ورکو. صاپی صاحب یو پوښتنه خو له تاسو څخه هم وه که د دې ستانګزي صاحب پوښتنه چې له لوګر څخه یې وکړه که دوی ته هم ځواب ورکړي خوشحاله بسو چې په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کیږي چې د تورکی بولي یا سیمه ییز خلک یې تورکی بولي که هغه ته هم ځواب ورکړي او د ځنګلونو په ارتباط هم چې آیا اوس هم وهل کیږي او که نه.
تور کې یو عام ناروغي ده په غنمو کې اکثر هغه ورور د دې د مخنیوي په رابطه باندې خبره وکړه. نو د ټولو نه مخکې خو باید هغه تخمونه چې هغه تثبیت وي یا موږ ورته سرټیفاید تخمونه وایو تصدیقي تخمونه وایو د حقیق باید کوشش وکړي اوس موږ الحمدلله د کرنې وزارت په چوکاټ کې د تصدیق دیهی ریاست رامنځته شوی دی چې ننګ صاحب هغه په مخ باندې وړي ډېر یو پیاوړی شخص دی چې په دې کې څېړنې کوي حتی ریسرچونه کوي او زراعتي شرکتونه رامنځته شوي د دولت لور د حقینو ته سکالې په وخت باندې توضیح وشوله خوشبختانه. اول خو دغه دی چې تصدیقي تخمونه واخیستل شي چې د دغسې ناروغیو نه دا پاک وي او که بیا نه کېږي نو د هغې دپاره مختلف فزیکي او کیمیاوي طریقې دي چې د هغې د لارې خو ښه طریقه خو دا وي چې په بعضې عادي ناروغیو باندې د کیمیاوي لارې نه استفاده ونه شي ځکه هغه بیا نور ناورینونه او مشکلات رامنځته کوي. آی پی ایم یوه طریقه ده اصطلاح تخنیکي اصطلاح انټیګریټډ پیس مینجمنت چې د دغه محلي یا کورني درملو څخه چې تور مرچ دي او خورې دي هغه فرمولونه موږ دوی ته د ترویج د مامورینو د لارې ښودلی شو د هغې نه استفاده وکړي نو د دغه لارو نه د تورکي مخه نیول کېدای شي. دویمه پوښتنه چې مشخص د کونړ د ځنګلونو په رابطه باندې وه فاروان صاحب د کونړ د ځنګلونو موضوع دې لسی دې خواته د ځنګلونو قطع جریان لري البته په دې وروستیو کې شپږو یا اوو میاشتو کې د شخصي والي صاحب د لورې د قمندان صاحب د امنیت لورې د ولایت د رهبرۍ د لورې حتی د رئیس جمهور مداخله پدې کې وشوه او یو جدي بندیز په دې باندې رامنځته شوی دی. هغه ساحات چې د دولت د حاکمیت د نقطې نه ډېر لرې دي ولته مخالفین وجود لري د ځنګلاتو قطع زه نشم ردولی مطلق چې نه به وي د ځنګلاتو قطع جریان لري ولې د دې د انتقال او د دې د هغسې پروسس مخه نیول شوې ده. سبا د ولایت په سطحه باندې موږ د ولسونو سره د قومونو سره په همدې رابطه باندې غونډه لرو او یوه مهمه برنامه 15 کلنه چې رئیس جمهور ته موږ وړاندې تلله د کابینې په مجلس کې او هغه په پرنسپ کې تایید کړې ده چې تقریبا په حدود د $1 میلیون کې بودیجه ده او هر اړخیز آباد پکې څېړل شوي دي چې څنګه د ولسونو سره کار وکړو چې کوم ځنګلات تخریب شوي دي یا د منځه تللي دي هغه بېرته احیا کړو او د نورو ځنګلاتو د قطع مخنیوی د محلي طریقو څخه وکړو چې په دې وطن کې د مخکې نه مرواج وي چې د ناغو سیستم و د قومي بندیزونو سیستم و قومي شوراګانې وي. نو په دې باندې جدي کار روان دی او د پخوا په پرتله باندې په دغه قطعه کې ډېر کمښت رامنځته شوی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس د زابل د کرنې او مالدارۍ له رئیس سره مو دوباره تماس نیولی دی. ښاغلی حفیظ الله تاسې که پوښتنې نه یې اورېدلې لومړنۍ پوښتنه د نبی الله زابولي وه له ارغنداب ولسوالۍ څخه. دوی ویل چې په ارغنداب ولسوالۍ کې بادام ډیر کیږي باغونه ډیر دي لیکن هلته سوداګر نه ورځي دوی مجبور دي چې شاجوی ولسوالۍ ته مراجعه وکړي کله کوم سرای یا بازار ورته جوړ شي چې دوی آسان او به مصرفه سوداګرو ته وسپاري.
دی مارکیټینګ په برخه کې تاسو ته بهتر معلومات درکې من یو سلسله ستونزې لرو تقریبا هغه افغانستان شمول دي تو خدای دې چې دی وزارت پالیسی داسې ده چې خصوصي سکتور ته لږ ورکړي بل مواصلاتي لارې دي مواصلاتي لارو کې واټن ستونزې شته دي او د زابل ولایت اقلیم داسې طبیعتا داسې جوړ شوی ده چې دلته په دې ژمي په وخت کې ډېر زیات یخني مواصلاتي لارې په اکثره ساحتو کې بند دي د مارکیټ نشتون دلته رښتیا هم ستونزه ده مهمه ستونزه ده چې موږ مقام دی وزارت داسې په نظر کې لري د ډونرونو سره په تماس کې تر څو پورې په اصلي او منظم شکل باندې دلته مارکیټ جوړ شي تر څو او بل دا اهم پروسس موضوع ده چې دغه کوم میوجات چې دلته البته د خپل د ولایت تولید ده دا په ښه کیفیت باندې خلکو ته وړاندې شي او ملي بازارونو ته نغه شي لاسرسی پیدا کړي زموږ دهقانان او باغداران تر څو خپل محصولات هلته وپلوري.
بله صاحب، بله پوښتنه له تاسو څخه د اوبو د سطحې په باره کې وه. توخی صاحب هم په دې برخه کې پوښتنه درلوده او زابولي صاحب هم. دوی ویل چې د اوبو سطحه ډیره ټیټه شوې ده، که چیرته اساسي غم ونه خوړل شي دا د اوبو دا واټر ټیبل چې بولي دا ورځ په ورځ یا کال په کال ټیټیږي. اساسي غم یې دا ده چې بندونه ورته جوړ شي یا ذخیرې ورته جوړې شي. آیا کوم پلان شته له زابل سره هم په دې برخه کې کوم موافقه له مرکز له لورې شوې ده او که نه؟
بلې صاحب، مرکز نه پروسه شکل تقریبا شپږ میاشتې د مخه حیات راغلی او دلته د سروې ټیم راغلی و. 45 پروژې موږ سروې کړي دي چې په هغې کې ذخیرې دي، اوبو جوړول دي، سربندونه جوړول دي، کانالونو احیا مجدد ده. د یو تعداد پروژو زموږ هغه راغلي ده، منظوري د مرکز نه راغلي. واقعا دلته چون د اوبو د منابعو نه بېرحمانه هغه شوې ده، استفاده شوې ده په متواتر ډول باندې. داسې نه چې د یوې ورځې په هغه باندې په متواتر ډول د رحمانه ځینې استفاده شوې ده. واټر ټیبل زموږ د احصایې مطابق چې کومه احصایه موږ سره شته ده، تر یو متر پورې واټر ټیبل د کال په جریان کې کښته کېږي. دلته د دې مختلف علتونه دي. یو دا ده چې په بعضې ساعاتو کې امنیت نشته ده، او هلته د سولر سیستم په واسطه باندې اوبه د ځمکې د تل نه راایستل کېږي او ورباندې بېرته نظراتي توکي کرل کېږي. یوه دا ستونزه ده چې هلته قانون حاکمیت نه لري، ډېرې لرې پرتې ساحې دي او طبیعي خبره ده چې په هغه ساحو کې امنیت شته، اثرات به په هغې ځای باندې وي. بل لکه څنګه مو چې عرض وکړ د ګرینرۍ په پرتله باندې د زابل ولایت وچ ولایت ده، دلته ځنګلونه نشته دي. پوشش نباتي هغه نباتات چې باید ټپې او دا نور ساحې د هغې کوشش لاندې تر څو پورې اوبه جذب کړي. یعنې تبخیر د اوبو دلته ډېر زیات ده او استفاده یې غیر علمي ته نه کېږي. موږ په دې برخه کې کار کوو، 45 پروژې دي. عملا اوس یوه پروژه په دلبر په ساحه کې جریان لري چې هلته موږ یو کانال جوړوو په 1.5 کیلومتر ساحه ده او تر 800 جریب ډېره ځمکه به تر کوشش لاندې نیسي. 15 کاریزونه لرو چې پاکاري د کاریزونو د غیر مشروطي پروژې نه دا زموږ هغه ده کار ده. 4 سربندونه جوړوو په مختلفو ساحاتو کې او په مجموعي ډول باندې دا ټول 45 کېږي پروژې دي زموږ چې د ډیزاین په حالت کې.
بله صاحب، یو پوښتنه بل هم له تاسو څخه و. هغه د اصلاح شویو تخمونو او یا د مثلا د زعفرانو یا نورو داسې محصولاتو چې په ځینو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده، تاسو په زابل کې نه دي تجربه کړې؟ خصوصا زعفران چې اوبه کمې غواړي، یا مثلا ستاسو په ګاونډي کندهار کې زیتونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، په زابل کې مو دا شیان نه دي تجربه کړي؟
د زعفرانو مختلفې پروژې لرو. دلته موږ په څو برخو باندې کار کوو جناب سروان صاحب. د زعفرانو چې بدیل معیشت برنامه ده، هم د کوکنارو مخنیوي دپاره ښه هغه ده بدیل ده، او هم دا ده چې اوبو ته رښتیا هم کم ضرورت لري. بل دا ده چې د ښه درآمد یو هغه ده وسیله ده د دهقان دپاره. خو د دې پروژې لرو، سږ کال 2 پروژې لرو، نمایشي قطعات جوړوو او په وړیا ډول باندې خلکو ته زعفران میشو تر څو پورې خلک وهڅول شي د زعفرانو کرلو دپاره. یوه دا موضوع ده. بل د دې دپاره چې د اوبه کمې مصرف شي، دلته دا د ګرین هاوسونو مون پروژه لرو سحکار مو په پلان کې ده چې 115 گرین هاوس خلکو ته ورکو ترڅو سبزیجات هم وده وکي او د دې په څنګ کې د اوبو د زیات مزیات مصرف نه هم جلوګیری وشي. دا مون پروژه
بله صاحب سلامت اوسه. او انجینیر صاحب صاحب مختر دي چې تاسو درسو یو اوریدل کې ډیر منتظر پاتې شوی دی د سکایپ لاري د دې خبرې بم وورو مهرباني کوي صاحب.
روان صاحب تاسو ته استاد تخنیکی او پرمختیاي همکارانو او دواړو ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسه مهرباني کوي
روان صاحب. چون چې زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم د زابل د کرهنې د رئیس صاحب څخه به پښتنې لرم. اول دا چې زابل ولایت چې دی یو دشتی سیمې دي لکه تاسو مخکې چې یادوري وکړه دلته کوچی ژوند ډیر دی. البته رئیس صاحب د کرهنې وویل چې دوی دا دغه پرورش نه ویني مالو د کوچانو خاص پرمختګ نه معلومیږي. دا صحیح خبره ده ځکه چې دوی مالو ته اکثر والګي چې ډول د پسو د مالو وایرس دی. دغه وایرس ورته راغلی دی او په دغه مریضي اخته دي چې هر کال په بزرګونو د زابل ولایت څخه دغه څونو په لیرو پرتو سیمو کې د کوچانو مالونه وژل کیږي. چون چې دغه ریاست خاص کار نه دی ورته کړی دا به رسته مني او چې پر اتلنګ کال کې په اوسنۍ داسې پلان دی لاس لاین لري چې دغه کوچان ته دغه مالونو د واکسین د والګي د واکسین په باره کې دوی داسې کوم واکسین یا تطبیق کړی یا په پلان کې لري چې دغه ډیر مړینه د مالو راوګرځي. او دوه مشترم دغه د ځینې چې ارغنداو چې د زابل یو لیري ول پرته ول سوالی ده او شنه ول سوالی ده چې ټول باغات دغه باغاتو یې د باغوانانو په وینا چې د سپیر غوژ یو جړی په نامه چې رقم مرز چې دا اسلام دی انزورو دی د دې دغه میوه دغه درخت وس وهلی دی چې دا د چټور توایس ک شکر پاره ورته وایس دغه درخت ک زردالو ورته وایس دغه درخت یې وهلی دی. تو کسان سره چې ما خبري وکړ اول چې موږ د ریاست ورغلی یو ډیره توای چې هغه سیمه د حکومت پر پوشش لانی خاص نه ده. موږ نه سو کولای چې هغه سیمه ته داسي شی ورکو چې دغه وایرس که اصلا کچیری دا خبر حقیقت هم دغه سیوی او تاسو هغه سیمو کې مرستې نه کوي دغه باغوانانو سره چې هغه د حکومت پوشش وتلی نو دا به یو ډول ظلم یې کنه. نو تاسو د کمو خلکو په لاس دغه خلکو د فار د مشکل سره پکې دوه د فار تاسو حالت یو داسې یو تولر نه یو شی په کار چولې د بیل تاسو ما شوا در خلکو پرې دغه مواد ورسول چې هغه باغونه د وچېدو د خطر سره بچاو سي.
ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان. تاسو ته به د زابل د کرنې او مالداري رئیس شغل حفیظ الله لږ وروسته ځواب درکړي. یو بل اوریدونکی په ټلیفون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب سلامت اوسې.
نذیر احمد یم د زابل ولایت خبر کوم. زما د رئیس صاحب د پښتنه د زابل کې خو د اوبو د تبخین چې د کال په کال د اوبو ساتو کې ټیږي نو دلته په زابل کې یو بند چې ابي چې دی وایي چې موږ دی وټړو د توري بند په نامه باندې په مکه کې شتون لري. د دې ځخ موږ د پښتنه چې دا څو تلل کیږي یا دی د پلان لري کنه چې دا بند وټړي.
صحیح ډیره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. آزادي رادیو متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجینر صاحب انعام الله مخکې دا موضوع یاد شو چې په ځینو ولایتونو کې ځینو تخمونو ښه نتیجه ورکړې ده یا ځینو محصولاتو ښه نتیجه ورکړې ده خصوصا د زعفران په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې رواج شول خو دا تر ډېره پورې په وچو سیمو کې ښه نتیجه ورکوي. په جنوب غربي او همداراز غربي ولایتونو کې لیکن شاید په کونړ کې به نتیجه نه لري لیکن ځینې نور داسې شیان شته لکه زیتون یا نارنج باب او دا شان چې په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کونړ کې هم تجربه کړې مو دي نتیجه یې ورکړې ده او یا تاسو کوم بل داسې کوم شی موندلی دي چې د وسنیو کوم شان چې اوس رواج دي دغه ځای ونیسي او خلکو ته زیاته ګټه په لاس ورکړي؟
او تاسو فکر کوم چې دا ډېره اساسي پوښتنه ده چې زراعت یو کمپلیکس دی او اقلیم او طبیعت او دا ټول شیان ارتباط لري په محصولاتو پورې. د تیر کال په اوږدو کې مو په هرې ولسوالۍ کې د 500 نواخته تر 200 پورې د حقین رسمن د کریسټینیار د لارې یا د سوال ټول پښتنو پاڼو د لارې
مصاحبه کړل او دا غوی نه مو پوښتل چې دلته استراتیژیکی فصلونه کم یو دي، لکه که د زراعت د نوم نه وپوهېږو اګریکلچر، کلچر یعنی زراعت په خپله یو فرهنګ دی، یو شی چې د مخکې نه په یو ځای کې موجود وي په هغې باندې زیات کار کول پکار دي. نو د دغې ټول پوښتنو په نتیجه کې مو معلومه کړې ده چې کونړ څو ستراتیژیک شیان لري چې په دې باندې باید جدي توجه وشي. چې په اوله درجه کې د کونړ ستراتیژیک فصل چې دی دا چهارمغز دي، چې د طبي نگانه او د دې هغه اقتصادي اهمیت او دلته ډېر زیات دي. نو سږ کال مو یوه پروژه د ولس سره تطبیق کړې ده چې 2000 نهاله مو ولس په توضیح کړي دي او د هغې د ادارې سیستمونه هم ورته نصب کړي دي. دویم، موږ په کونړ کې سیټروسو ډېره بهترینه نتیجه ورکړې ده. پخوا موږ په دې باور باندې وو چې سیټروس یعنی مالټا او لیمو او نارنج دا خاندان په ننګرهار کې ښه نتیجه ورکوي، خو زه په دې باوري یم او موږ په دې باندې تجربه ولرل چې کونړ حتی ډېره ښه نتیجه په سیټروسو کې ورکړې ده. دریم، زمونږ اساسي او ستراتیژیک شی چې دی دا مالداري ده، او په مالدارۍ کې بالخصوص زمونږ محصولات چې کوم یو دي دا سپایل کېږي په اصطلاح باندې د مارکیټ د نشتون په صورت کې په موږ باندې بیروني مارکیټ مسلط دی. نو موږ غواړو، زمونږ برنامه دا ده چې موږ په شیدو باندې ډېر کار وکړو د خپلو مالدارانو سره، د یو پلاوه زمونږ مالداران په جب کې اضافه څه ولویږي چې هغوی ته مارکیټ برابر کړو، د بل پلاوه
صافی صاحب د
واردات
بلې د شیدو په برخه کې تاسو مخکې مو ویل د چای تجربه مو نه ده کړې، داسې ویل کېږي چې کونړ ورته ډېر مناسب دی.
په خو وخت کې موږ د چایو یو پروژه درلودله، خو په نږدې وختونو کې موږ داسې یو ډونر نه دی پیدا کړی او د وزارت د انکشافي بودیجې نه هم داسې چی نشته مشخص په چایو باندې کار وکړو. موږ یوه پروژه درلودله چې هغه د روسي هیواد تمویلوله، پخوا نتیجه یې ورکړې وه، ولې نه، خو دلته د خلکو ځمکې ډېرې کمې دي او هغه شیان چې خلک ورته ضرورت لري ډېره ترجیح ورته ورکوي. نو په چایو باندې فعلا د حقینو سم ځای کړی، البته موږ په تحقیقاتي فارم کې اوس هم څېړنې لرو په دغه مورد، خو داسې څه زمونږ په لاس کې نشته چې دا ترویج کړو د چایو په رابطه باندې خپلو بې حقیقو ته.
ډیره زیاته مننه کور ودان. اوس نو د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی حفیظ الله، ستاسو نوبت دی. له تاسو څخه څو پوښتنې وشوې. یوه پوښتنه دی څارویو د والګي او نورو ناروغیو په ارتباط، په چې وایي ستاسو په ولایت کې مالدار ډیر دی او مالدارو اکثره څاروي ضایع کېږي ځکه چې ورسره په دغو برخو کې کومک نه کېږي. اول دغه موضوع ته که ځواب ورکړي، بیا یې څو نورې پوښتنې هم شته چې د باغونو د سپیر غوژي په نامه ناروغي وه چې وایي باغونه په ارغنداب ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول دا ناروغي وهي. مهرباني.
دلته د کرنې ریاست تر پوښښ لاندې دوه پروژې دي چې یوه د ډي سي پروژه ده او یوه د پی پی آر برنامه ده. د ایف او څلوېښت زره حیوانات په هره ولسوالۍ کې د دوی په واسطه باندې هغه شول. البته د کرنې ریاست د مسلکي ډاکټر صاحبانو تر نظارت لاندې دا واکسین شول د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې. واقعا د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او څلوېښت زره حیوانات په یوه ولسوالۍ کې طبیعي خبره ده چې مشت نمونه خراس کښه راځي د دجدي په راتلونکي کې چې ډي سي اے هم اوس نور فعالیت نه لري، صرف د پی پی آر د ایف ای او برنامه مخته ځي. په راتلونکي کې کوم پلان ده چې دا دوه چنده لوړه کړو. دا مشت د زموږ د ایس ای په اساس باندې تر درې نیم څلور لکه حیوانات نقه شوي دي، تر څلور لکه حیواناتو پورې موږ واکسین کړي دي. نو دا ستونزه شته ده، کوشش کوو چې دې ستونزې ته نور د پای ټکی کېږو. د زابل ولایت رښتیا هم مالداري مالداران د ستونزو سره اخته دي. نو په یو ځل باندې دا ادعا هم وکړو چې په یو ځل باندې ټول ستونزو ته د پای ټکی ږدو، فکر کوم دا به مبالغه وي.
او د باغونو د ناروغیو په ارتباط کې وایي چې سپیرغوژي په نام ناروغي یاد کړه، او بل دا وویل چې وای کله چې د کرنې ریاست ته د ځینو سیمو خلک ورځي او ستاسو ریاست ورته وایي چې هغه سیمه د دولت تر کنټرول لاندې ده، نو ځکه کومک نه ورسره کوي د درملو په برخه کې.
جناب سروان صاحب، دهقان دهقان ده، که په هر ځای کې اوسیږي، د افغانستان په موجوده قلمرو کې چې په هر ځای کې دیقان اوسیږي، هغه دیقان ده، که د مخالفینو په ساحه کې اوسیږي هم هغه ته باید مرسته وشي، کومک ورسره وشي، موږ کوشش کوو چې کومک ورسره وکړو. دا داسې به چا فکر نه کوم په نادراتو کې به راځي چا به ورته ویل نه. من ته پروسه داسې ده چې ولسوالۍ فعاله دي او خلک باید مراجعه هلته زموږ ترویجي نوټونو ته وکړي، وروسته د هغې نه داسې راشي. مونږ د دوا په ارتباط باندې سهمیه لرو، د هرې ولسوالۍ ته سهمیه ورکوو. مونږ ته په متفرقه ډول باندې هم د خلکو عرایض راځي، نمونه راځي، هغه ځای ته چې زموږ په خپله انجینر ورتلی شي، د حفاظي کارمند مو ورتلی شي، هغه ساحه د دوی لخوا لیدل کېږي او بیا دوی ته دوا تجویزیږي. یو دا موضوع ده.
نو که کومې سیمې ته ستاسو انجینر نشي ورتلی د امنیت له کبله، نو هغوی ته دوام نه ورکوي؟
ولسوالۍ البته د زراعت برنامې که زه ووایم تر ډېره حده پورې به شاید تاسې هم موافق اوسئ، د زراعت د برنامو سره چندان مخالفت فکر نه کوم چې وي دي، ځکه زموږ برنامې چې دي عمل منفعه برنامې دي او هر څوک ورته ضرورت لري. ما مخکې هم عرض وکړو چې دیقان د سروان صاحب په هر ځای کې چې وي، زموږ هدف دا ده چې هغې ته خدمت وکړو، د ده سطح د ژوند لوړه کړو. په ولسوالۍ کې دوی د ولسوال صاحبانو له طریقه موږ ته معرفي کېږي، ارایج راځي، او په مرکز کې موږ تر خپله وسه پورې کوشش کوی چې په خپله دې ستونزو ته د پای ټکی
کړو.
متاسفانه چې فنډ کم وي کله کله، د
خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري، نو دا به هم بیا مشکل وي چې معرفي شي. خیر، مل خصوصا که څوک واسطه هم ونه لري، بیا ولسوال صاحب نه در معرفي کوي.
نه نه، هغه سروان صاحب موضوع داسې ده چې هر څوک چې درخواست ورکړي، درخواست باید یا مثبت یا منفي جواب ورته ورکړي. دوا داسې یو شی ده چې دا واسطې ته ضرورت نه لري، هر څوک راتلی شي. ستاسې د طریقه بیا په خپل زابلي ولس ږغ کوم چې هر څوک هر څه ته ضرورت لري زموږ په اختیار کې وي، دا د دوی دي. خصوصا اصلاح شوی تخم دا اوس موږ ته وضع کوو، که هر څوک ورته ضرورت لري، د 40% شپېته فیصده سبسایډي او 40% تناسب قیمت په بدل کې موږ خلکو ته ورکوو. په دې کې عام خاص نشته ده، هر څوک چې راځي کولی شي زموږ نه واخلي.
صحیح. او د نذیر احمد پوښتنې ته هم که ځواب ورکړي، دوی ویل چې د توري بند څه وخت جوړیږي؟
د توري بند په ارتباط باندې یو حیات د کابل نه راغلی او یو پلان موږ سروې کړه، دلته پری فیزیبلټي سټډي ده او فیزیبلټي سټډي ده. دا سروې موږ وکړله، د دې اسناد به مرکز ته استولې دي، هلته ډیزاین کېږي، د دې پروسه د ډیزاین په حالت کې ده او هلته ډیزاین کېږي. په راتلونکي کال کې به موږ د دې پروژې د هغې د تطبیق شاهدان یو. او رښتیا وایي ډېر مهم بند ده، ډېره ساحه تر زموږ پوشش لاندې نیسي او واقعا په اقلیم باندې تاثیر یې ډېر زیات ده. منګه اسناد ترتیب کړو، مرکز ته مو استولې دي، هغه ډیزاین کوي، وروسته دې نه باندې میډیا لري ټول ډیټیل شریک شي.
ډیر زیاته مننه. اوس په بیا ورېدونکو ته نوبات ورکوم، مهرباني کوي. ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه.
سلام انا نیکه هره، سلام صاحب خوژن کرانتا او د رادیو ټول خبرونه ورته ښه سلام او بخیر.
سلام
جنګلی، سلام جنوب رئیس صاحب،
سلامت اوسې، مهرباني.
مننه بخښنه غواړم، زه مسرو کوم چې موضوع نور دلې نه اوس ورسره ځای سلامه پر څه خبر روان دي.
مننه، سلامت اوسې کور ودان. اول لطفا موضوع اوري، د تاسو لپاره او د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د زابل د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صاحبای زموږ ملمنه دي. د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه خبرې کوو. بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کړي.
خانه محترم تاسو ته او د دوه محترم مېلمنو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کا کوونکو ته سلامونه مې کې هېره باندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني صاحب.
بس سلام محترم، زمونږ د کونړ د رئیس څخه خدای پښتنه ده چې د کونړ پر سیم ولې بند جوړیږي؟ عامل څه دی؟ سیاسي عوامل لري، اقتصادي عوامل لري، کوم مشکل دی؟ دا چې ځکه چې په کونړ کې امنیت نه نور ولاتون د ډېر بستر دی او د کونړ خلک هم حق لري باید چې یو ښه ژوند ولري یو برق ولري دیم دغه حقوقونه چې دغه زرغا خوني یا دغه شنی خوني چې د دې او د خواره یا د کونړ د ضرورت سره له خواره په کاټه ول شي دي د رئیس څخه دا وختان لرو چې په دغه زراخونو باندې فشار واچوي نور هم دغه ته ترقي ورکوي یعنی ترجیح ورکوي ورته او په پای کې د قومندان صاحب څخه نړۍ مننه کوو د هغې د کلک هوډ او د کلک حزم څخه چې د ځنګلاتو په برخه کې یو افغاني هوډ درلودې موږ یې درناوی کوو او ستاسو طریقه قومندان صاحب ته موږ دغه رسوو چې د کونړ ټول ولس په ځانګړي ډول ځوانان ستاسو تر شا ولاړ دي ستاسو دغه کلک هوډ ملاتړ کوي او د هیڅ چا په غونډو او د چا په مداخلو به تاسې ونه ډارېږئ هغه خلک د هېواد دښمنان او خاینین دي. وسلام
سلامت اوسې کور ودن. که څه هم ستاسو وروستۍ خبرې زموږ له موضوع سره ډېر مرتبط نه وي خو د دې لپاره مو پرېښودئ چې دا خبرې وکړئ چې واقعا هغه څوک چې د ځنګلونو د وهلو مخه نیسي د دې مستحق دی چې ستاینې وشي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بلې سروان صاحب، نعمت الله هم د خوست ولایت نه.
مهرباني کوي نعمت الله صاحب.
د کونړ ولایت د رئیس صاحب، د کرنې مالدارۍ رئیس صاحب، مې دا پوښتنه ده، له دواړو مې پوښتنه ده.
بلې صاحب،
هغه دا ده چې دا موږ خو سبتلې کرو دلته خوست ولایت کې، سبتلې د مال دپاره، دا اکثره پوښتلو کې اته نه وي سوځي، د سوځېدو علت یې څه ده؟ سبتلو
سوځي خاسب ډیره زیاته مننه. درست. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. لطفا لراډیو یو څه لرې شئ او بیا خبرې وکړئ. بلکه چې ونه شو خیر، مننه. ور به شو میلمنو ته. اول د کونړ په ارتباط انجینیر صاحب صاحبای که ځواب ورکوي، ولې وای پر سین بند نه جوړیږي؟ که څه هم دا د برېښنا او انرژۍ د وزارت کار دی، خو له بند نه د اوبه لګونې په برخه کې هم استفاده کېدای شي، که په دې اړخ دا اړخ په نظر کې ونیسو او بیا څه وایس ورته؟
سروان صاحب، تر کوم چې د کونړ سین باندې بند تړل دا یو ملي پروژه ده، او تاسو یو څو وخت مخکې تقریبا دوه میاشتې مخکې د رسنیو د لارې واورېدل چې رئیس جمهور دغه ایم او یو یا په اصطلاح باندې دغه قرارداد د چین د هېواد لاسلیک کړ چې د چین هېواد به د کونړ د سیند پری فیزیبلټي او فیزیبلټي سټډي تکمیلوي. څرنګه چې تاسو وویل چې دغه مینډیټ د کرنې د وزارت نه دی، دغه مسؤلیت د کرنې د ریاست نه دی، دا کاملا پوښتنه متوجه ده د کرنې د اوبو او برېښنا وزارت ته. خو بیا هم د ورور د پوښتنې په جواب کې دا به ووایم چې ټولو رسنیو دغه نشر کړله چې د چین د هېواد سره د کونړ په سیند د بند جوړونې چارې د هغې ایم او یو لاسلیک شوله او ارک کې امضا شوله. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه فیزیبلټي سټډي او پری فیزیبلټي تکمیل شي او د هغې نه وروسته د فزیکي چارې په کار باندې واچول شي. د ابیارۍ په رابطه به ووایم چې کونړ پراوان اوبه لري او زیاتې اوبه یې په ابریزو کې، نو د دې لپاره موږ د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي برنامې د لارې نه 5000 لیټره په ظرفیت باندې په ټولو ولسوالیو کې زموږ پروژې جریان لري چې واړه حوضونه جوړ کړو، چونکې غټ حوضونه یا غټې ذخیرې یا غټ بندونه جوړول زموږ اداره په مینډیټ کې نه دي. او د په کرونده کې یا آن فارم واټر مینجمنټ دا کاملا زموږ مینډیټ دی چې په دې باندې یوه ډېره لویه پروژه لرو. چې سږ کال په کونړ کې موږ د آبیارۍ 28 پروژې یو څه تطبیق شولې، کاملا ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي او نور کارونه جریان لري. د آبیارۍ د فارم هڅې چټکې کړي، د سولري انرژي د لارې نه غواړو چې د سیند نه اوبه راوګرځو خپلو کروندو ته، او د ساختماني انټرونشنونو د لارې نه هم غواړو چې خپل کانالونه بیا ورغو او د بهاقینو دغه مشکلات حل شي.
درست. او د شنو خونو په ارتباط د اوریدونکو نظر دا و چې وای تاسې څه ناڅه په دې برخه کې کار کړی دی، خو په دې برخه کې کار زیات کوي.
من خپلم دا پختنه پر ځای پختنه دا د حقینو چن کې دلته یو غټ پوتنشال موجود دی په کونړ ولایت کې غټ فرصت موجود دی چې موږ په خپل باندې کار وکړو او آف سیزن سبزیجات او میوجات ارزه کو مارکیټ ته اوسه کال یو پروپوزل د هند هیواد ته ورکړی دی هغوی په غوښتنه باندې کاملا $1 million په حدودو کې چې موږ سره په شنو خونو باندې کار وکړي او د وزارت د انکشافي بودیجې نه هم کړی ده چې په 2013 کال کې موږ ته یو داسې بودیجه په لاس کې راکړي چې د حقینو دغه ارمان او دغه غوښتنه سرته ورسیږي. انشاءالله په دې باندې جدي کار کوو په کونړ ولایت.
است مننه نعمت الله له خوست څخه د شفتلو په ارتباط پوښتنه درلوده چې وای ولی سوازي ک په دې برخه کې اړ یو څه جواب ورکوي. حفیظ الله صاحب د زابل د کرنې او مالداری رئیس استاد په ولایت کې مداستون زشتاو کنه اول خدا وغوست.
بله
هو
په ټول تقریبا په ټول افغانستان کې مداستون زشتاو د مختلف عوامل لري چې یو عامل دی مایکرو نیوټرینټ بیا دی ضروری عناصر کمښت ده په ځمکه کې چې هغه البته دوی کولی شي مختلفو طریقو باندې د دې مرض جلوګیری وکړي. طبیعي خبره ده چې باید د یو ډاکټر په نامه باندې د یو زراعت د مسلکي په نامه باندې اول باید مرض ولیدل شي وروسته د دې نه تجویز ورته وشي. خو په ډېرو ځایونو کې دا مرض د ضروري عناصرو د قلت په واسطه باندې رامنځته کیږي.
یعنی که څوک کولای نشي چې په خپل سر دوا واخلي ورته او په هغه دوا په ځمکه کې استعمال کړي یا کوم نور مواد
په هیڅ حالت کې موږ دا نشو ویلای چاته چې په خپل سر باندې دوا واخلي او ته د بازار نه دوی دوا واخلي. د بازار دی او ډاکټر نه دی یو دواخانه والا نه دی دوی دا دوا واخلي ځکه چې دوا د کورونو لپاره کېدې شي هغه هغه څه ورته ورکړي چې دی هغه د ضرورت وړ نه یو یا تاریخ تر سوې کوشش دی وکړي د دې مرجه د دې
فکر نه کوي چې ټول تاسو چې دا مرز په ټول افغانستان کې شته تاسو چې دا مرز په ټول افغانستان کې شته نو په ټولو کې به علت یو شی وي او چې کله علت پیژندل شوی وي باید دواې هم مشخصه وینو.
تقریبا په افغانستان خاورې چې دی جناب ساروان صاحب دا د ځوانو خاورو په نامه باندې دی او دلته د ضروري عناصرو کمښت په ډیرو ځایونو کې په سترګو باندې لیدل کیږي. ما مخکې خدمت ته تاسو عرض وکړ چې د ضروري عناصرو په ځاتوالي سره مونږ کولای شو د مرز په طبي شکل باندې جلوګیری وکړو. دوا ته به ضرورت نه وي او دوا پاشي ته به چندان ضرورت نه پیښي.
ډیر زیاته مننه د زابل د کرنې او مالداری رئیس شاغلی حفیظ الله او د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انجینیر انعام الله صاحبای چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی بل جمعه به بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ولرو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکڑم ستاد بہار زوان نظار سدا بہار دکڑم سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم کی خزانه دې راکړې او د درد او غم ختمې دن کی خزانه دې راکړې. غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم غریب سړې او ما بلا سرمایدار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم ستاد بهار ځوانه نزار صدا بهار دې کړم سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم سد پستر گو کرا واڑا بل خمار دکڑم سنا دستر گنور سنا ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا میں اونا منل بے زایا گنانگار دکھم ستا بہار زوان نظار صدا بہار دکھم ستا بہار زوان نظار صدا بہار دکھم سد پستر گو کے راواڑا بل خمار دکھم سد پستر گو کے راواڑا بل خمار دکھم مادر تویستر گی پوار پور تکوا مڑ بشم حلا کلار شنا کلار چے کلار دکھوں حلا کلار شنا کلار